نن سیشن به د لړم یقرب او وشتمه د نومبر اولسمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه پایل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې راځي. د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت له ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبري کوي. د اورزګان دیراوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د سند پر نهایي کولو هم خبري وکړي. د ایران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وغږیږي. د اورزګان چارواکي وایي د هرات ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اورزګان د ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په د هرات ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دیولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او امدار ازل ته د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دیولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونه ویل چې د راوت ته څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
و کسان په شمولځه ولسوالۍ کې وژل شوی، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوی، دوه کسان زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیسته او د امریکا ژغ آشنا رادیو پخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي راډیو ته وویل چې اغلې میوندی چې په 1992 میلادي کال کې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و، د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویان علي رضا رئیسی پرون دوشنبه وویل چې د 1500 ښارونو د دوو اونیو ټول بندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستي وي. سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي، د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټول بندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 14,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیايي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1300 څخه 3800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کنفرانس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا حدسې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه یې د نومبر د درېیمې نېټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ترامپ چال چلن بے سابقه بلل شوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2.5 لک اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لوی ازموینه ګڼل کیږي، ځکه چې د 2013 د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه لوتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یو غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل شوی و چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال تر سره شي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. و بجې او شپږ دقیقې سوې، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوي. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر د ازادي راډیو وجل سوی خبریال الیاس دایی د بشري حقوقو مدافع بولي.
بیر یو بتعوت با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
په نړیوالو موضوعاتو کې د درمل جوړولو امریکایي شرکت مودرنا اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 15% اغیزناک دی. د ژوند پرنګونو کې له یو زرګر نه اوري
زرګری کې دومره ګټه نشته. ټوله 15% 3% 2% جوړامت ته پوه شغه ګټه ده، 10% هم شته پکې.
دا خبري مجله تر 9 بجو ده. په دا سل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستان ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت ژر وباسي، د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړي دي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې ترامپ غواړي د خپل حکومت په لنډه موده کې یو تاریخي کار وکړي. نور لیسمت څاروان
وروسته لدی چې د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرنی پیغام کې وویل، هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و. ترامپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده وویل چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شمې خبري کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبري وکړي او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندې هم دا راز ویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي د امریکا له دفاع وزیر سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کړې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمه ییز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایی وژنه یو بشري ضد جنایت ګڼي او له حکومت غوښتنه کوي چې قاتلان یې ونیسي. اغلی معروف ازادي راډیو سره په خبرو کې الیاس دایی د بشري حقوقو مدافع خبریال وباله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنځمې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو چې تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلی. اجمل تورمن له اغلی معروف سره مرکه کړې او په سر کې د دې وژنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
محمد الیاس دایی چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پېښېدله د هغه غږ پر افنه پورته کړي او همدارنګه په خپله په دفاع کې د خلکو د بشري حقوقو دپاره درېدلی سړی و، یعنی ډېر یو باتعود با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسو په نظر باندې؟
د رسنو کارکوونکي یا د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پیښه ده چې دښمن، یعنی هر طرف چې وي، هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي. او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ به خلکو ته معلومات رسوي او د دوی باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف کداره ته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤلینو تر کومه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړی؟
بله، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی او د جنایت باید مخه ونیول شي. او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عاملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمه ییز دفتر مشره عفیفه معروف وه.
ژوند آزادي
خزینه پر سری اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
پاکستان کې د سهار 2:02 د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي چې علت یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او دې برخې ته ښه پاملرنه ګڼي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید پراپور کې.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسؤلین وایي چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوي ول چې د کورنیو جنگونو له امله یې یوه برخه تخریب شوې وه چې اوس یې اندازه 1120 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوی اچار جوړ شي او د باقی اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به په راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکړل شي.
د هډې پارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو سګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایی خلکو او ماشومانو لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نوموړی وایي
خمبي وتر ماتول کیږي، دا خلکي دغه دانې زمونږه کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو، دا دانې دا وتا کوچان او دا دی خلکو مالونه شي دا وتر ثندي او دا ور باندې خوري. ځینې کسان د سشتا شرازي او دغه ماشومان د پوهه ماشومان دي، دوی د لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کورته د سوخت لپاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسؤلین وایي چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوي او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادي جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو 100 کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیدروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولې. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
د باز محمد عابد راپور مو واورید. و بجې 15 دقیقې د اجمل انبرت وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی. ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی، دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 نیټه ویلي و غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیري کور ته ستانه شي. میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي، جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریز مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورځپاڼې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. د ورځپاڼې په وینا د 22 کلن جواد چې د پوهنتون یو محصل دی او د دوستانو چې د عمر یوه لویه برخه یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیره کړې، ژوند تر بل هر وخت لا زیات خطر سره مخ دی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت دې ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر یې اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و هیله لري چې امریکایي سرتیري په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
په کندز ولایت کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده. د شمال ختیځ زون د ولایتونو بزګرانو تر دې مخکې شکایت درلود چې له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکو وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړی دی. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي. تفصیل اجمل آریانا.
د وریجو د پروسس د فابریکې کارکونکي وایي په څلور ویشت ساعتونو کې 140 ټن وریجو د پروسس وړتیا لري او 50 فنی کارکونکي پکې کار کوي. دا په کندز کې چې د شولو حاصلات د افغانستان په کچه مشهور دی په دې بڼه لومړۍ فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وایي پر دې فابریکې څه باندې 5,200,000 ډالر لګښت کړی دی. د ښاغلي فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
موږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندز والی عبدالستار میرزکوال بیا وایي چې کندز په خوا کلونو کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شاردوغو ته لري کندز به د دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن د وریجو چې راغلی ده هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجې خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس دې فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 500 جریبه ځمکه لري تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي. په دغې فابریکې کې لسګونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. دیرس کلن احمد جان چې دې فابریکې کې کار کوي وایي
دا غره ویره کوم فابریکو باشه مو جوانو مې ته کار پرې مو پیدا وشه زمینی کار پیدا شوه
از دغه ډول نورې فابریکې جوړ شي زیات شمیر ځوانانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي ځکه د ځوانانو له غیر قانوني مهاجرتونو او دغه راز د ځوانانو له روږد کېدو مخنیوی کوي.
د دې فابریکې چارواکي وایي چې د دوی تولید شوي وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي خو لا هم افغانستان له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او هندوستان څخه زیات اندازه وریجې واردوي. د دې لپاره چې د افغانستان ټولې شولې په معیاري ډول پروسس شي او دا هیواد په خپل کور د وریجو له پلوه بسیا شي ښایي دا ډول نورو فابریکو او نور کار ته اړتیا وي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ نه خان محمد اسلامي لیکلي ده څنګه د سولې خبرې دي چې هر ورځ د سلګونو ځوانانو جنازې وځي داسې سوله مو نه ده په کار. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدي اریوبه لیکي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي. وفي الله محمد خیل د لغمان د مرکز له محمد خیلو سیمې لیکلي افغانان لکه څنګه چې له جګړې ستړي او نهیلي سوي دي همداسې د سولې دغه ځنډنی بهیر هم د دوی دپاره نهیلی کوونکی دی. ضیا الحق ذکری له هلمند لیکي په قطر کې چې کوم مذاکرات شروع دي حکومت ورته د لوبې په سترګه ګوري باید دا مذاکرات ورسره بند سي. اسدالله وفا له هلمند لیکلي د الیاس دی وژل کېدل د هلمند دپاره ضایعه نه ده بلکې د ټول افغانستان دپاره ضایعه ده. عبدالمتین حقیر له هلمند لیکلي طالبان او حکومت دې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ولسي جرګې غواړو چې د هېواد خواخوږو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو دی پر پاکستان فشار راولي چې په ښکاره د ترهګرو کومک کوي او روزیه. قاری محمد مدني مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي پر نادلي او مرجي ولسوالۍ یوه میاشت کې چې حکومت د هلمند د سیند اوبه بندې کړي حکومت باید ژر اوبه رایله کړي چې د غنمو د کرلو وخت دی. او اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي جګړو ډیر خلک په هیواد کې دننه بې ځای کړي دي سوړ ژمی او نیستي به خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري و بجه او څلور وشت دقیقې دی. اوسم یو نړیواله موضوع د درمل جوړولو امریکایي شرکت مودرنا اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. د اعلان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نورې هیلې هم غوړولې دي. تر دې مخکې د امریکا او جرمني دوه کمپنیو په ګډه د یو اغیزناک واکسین د جوړولو اعلان کړی وو. تفصیل له اسمت سروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایی کمپنی اجرایی رئیس ستیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کرونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون دوزه واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1500 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کرونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو این ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کرونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسیون رئیس اورسولا وون پرون وویل دا کمیسیون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین د رانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یوه تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کرونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم په نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالیو از میشتونو هیلی غوړولی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې تهران ته تللی د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د اروزګان چارواکي وایي چې د راوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی او هڅه کوي چې پاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په 2 جله عملیاتو کې لږ تر لږه 10 طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. مشهوره ژورنالیسته او د امریکا غږ آشنا راډیو پخوانی رئیس سپوږمۍ میوندي د ورپېښې ناروغۍ له کبله پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات شي. د فوټبال اروپایي اتل ولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. اوسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
په پای کې خپل نوم راته وای.
نوم احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګر یې؟
شل کاله.
کومه تیلا ده په دکان کې دی راته وای رسی؟
دکان کې الجزائر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوئ په تیلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسو په کله څه وایي؟
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته. ټوله 5% 3% 2% جرامت ته پوه شوه ګټه ده. 10% هم شته پکې.
که حقیقت را ته وایې په یو ګرام کې 2 روپۍ ګټې؟
یو ګرام کې 10 روپۍ هم شته، 50 هم شته، 100 هم شته، برابري ده. په څو جوړ سي ورسره؟
کله چې یو څوک تلا درته راوړي دلته کنه چې بدلې عاجل تاسو دغه لمه خې دغه تلا ورته ماتوي خپل تلا یې دا ولې؟
خو یغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل دی کې چرګ ګورو منځ کې چرګ نه وتلې منځ خالي دې لپاره ماتو دې اوس چرګ کوم چرګ دروانه خلاص.
د دې لپاره خو به نه ماتوي چې سړی بیرته خپل تلا پیرانه سي.
نه 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 همغه ماتو هم دا شي پوس چرګ ګورو چرګ شته پکې نشته پکې.
د زرګري دې کسب پاکل راتوایا دا څومره پزړه پورې دی؟
پزړه پورې ډېر پزړه پورې دا پوس راشه کینه پوس زودا وګرځي ځه.
یعنی کاري اسانه ده؟
کاري اسانه ده خو تل پرشي ده کینه پوس خو اخلا ورکا.
افغانستان کې رقم رقم کم حالت رقی کنه کلی دستو چه دغلاوی بخی دیر است ولی داره تو ایچ کم وقت خبای دکان غلو نی وحلی
نه تروس چانه دو ویلی الحمدلله انگوشتری پوش داشه خلق پت که هم دیر وقت بعد
سرکمی پتی در نه
سرکمی پتی پوش بروبار سی بس لریادم روزی
تاست ویل چه شل کاله که گیتی دلتا دی تلا دکان لری پدا شلو کلونو که پتلا که چوم را بدلون راغلی
پتلا که دیر بدلون راغلی نوی نوی شفونه راغلی پوش مخ یاو رکم شپو پوش یاو پاکستان که بجر روز طول دیر سالو که اتیا پسته در دوبی نرازی
که؟
شل تلا ووس یاویش تلا در طوله
که؟
در دوبی تلا یاویش تلا در
دیر مننه زونده ووسی
مننه تاسمه
د وزرګر د ژوند لرنګونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعت خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري.
صالح صاحب